آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا درنووریدونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 2 منېټه ده دلته په واشنگټن کې د ماسوتن 9:30 بجې دي زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان به در سره یو د خبرونو لنډیز د خلیل خان نوري
د ترکیه په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابی ترلاسه کړې ده جمهور رئیس اشرف غنی د پښتون ملت پال مشر محمد افضل خان پر مرګ خواخوږي څرګنده کړی دا او پرون په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو
په ننګرهار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین د شنبې پورس پیل شو پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د ناروغۍ وروسته په حق رسیدلې ده په دې حق لا رپورټونه د خبرونو وروسته اوري اوس خبرونه
جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان لاله د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو متدل مهربان او دوراندیش سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت بوخت وو او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه او په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کاوه او په دې برخه کې خپل هڅې هیڅکله ونه سپمولې پښتون مبارز مشر افضل خان لاله پرون د یک شنبه پورس د سواد په درشخیل سیمه کې خاورو ته وسپارل سو نموړی هم پرون سهار دراول پنڈی په روغتون کې د ورپیش ناروغي له کبله ساور کړه افضل خان لاله په 1940 کال کې په سواد کې زیږیدل وو او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د ناتیا کلونو په عمر وفات سو ولسمشر غنی پولیسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپل کلونه وشړي ولسمشر دا خبره د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرند وکړه ولسمشر غنی په دا کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول شي او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی ولسمشر غنی کانفرنس ته په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې دشمن غواړي د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي هغه وویل
هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جګی لکري نه یو شړی تاسو په یو غږ آبادی غواړی اوسایی غواړی دا خلک چې توپک په لاس کې اخلي یې موږ مرګ غواړی
ولسمشر غنی د تیری دوشنبه د زلزلې وران شو کورنو او کندوالو شو شونځي د بیرته جوړولو ژمنه هم وکړه هغه ول چې حکومت د خپل توان په حد کې د پات کې به د دغه ویجاړ سو زاینو په بیا جوړولو کې کار وکړي په اني وخت کې اجرایی رئیس عبدالله هم په کانفرنس کې خبري وکړه او لولسونه یو غشتل چې ملي امنیتي ځواکونه نه ملاتړ وکړي پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي کمپاین به په ټول افغانستان کې د 15000 رضاکارانو لخوا عملي شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی ښار سبرکند کې کتلی نور تفصیل به د روشان نورزی په دې رپورت کې واو
دواړو مشرانو په سمرقند کې داسې مهال سره وکتل چې په دغه ښار کې جانکيري د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه کوي په غونډه کې به په اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې وسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر ویل چې کيري او کریموف دواړه اړخونو ته د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کوي په دغو موضوعاتو کې د افراطیت سره مبارزه او سیمه ییز امنیت او ثبات هم شامل دي امریکا وایي چې د افغانستان په اړه د واشنگټن او منځنۍ اسیا اندیشنه یو ډول دی جان کيري وویل لوی ستونزه چې نن ورځ ټول ورسره مخامخ یو امنیت دی موږ پوهیږو چې د افغانستان په اړه تاسو تشویش لري موږ یې هم لرو کيري د کریموف څخه مننه وکړه چې د منځنۍ اسیا او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه توب وکړ
د ترکیه په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابی ترلاسه کړې ده او د پنځو میاشتو لمخې په انتخاباتو کې چې کوم اکثریت له لاسه ورکړی و بیرته ګټلی. صدر اعظم احمد دوغلو په داسې حال کې د بریا اعلان وکړ چې دولتي ټلویزیون داسې راپورټونه خپاره کړل چې د عدالت او انصاف ګوند یا ای کی پی په سلو کې 95% رایه ترلاسه کړې دي او داسې ښکاري چې په پارلمان کې به 314 څوکۍ وګټي. لومړني نتایج لاغه ورسته راپور سوي دي چې په سلو کې 99% رایه حساب سوي دي او دا به د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند ته د پارلمان له 1550 څوکۍ څخه په آرام اکثریت ورکړي. د ترکیه شپاره سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې برخه اخیستي وه چې څلور یې وکړی سول چې د پارلمان څوکۍ وګټي. په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ولیدي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جومات ته تاوان رسول سوی دی. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو شورا د میساچوسټ ایالت برخې پرون د یک شنبې پر ورځ وویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په بارنیو دیوالونو باندې څو واري د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي دي. دغه ډلې ویل دي چې دا ورانکاري د یک شنبې پر ورځ سار وختي معلومه سوي او پولیس ته راپورټ ورکړ سوی دی چې په اړه تحقیقات کوي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس په خپل راپورټ کې لیکل دي چې د یونان چارواکو دا تایید کړي چې څلور نور د ماجرینو مړي د فرماکونسي ټاپو وزمې په شمال کې موندل دي. څلور نور ماجرین یې ژغورلي او وطن نور لا درک دي. د ایجن په سمندر کې د یک شنبه د ورځې پوری ټول ماجرین مړي شو. ماجرینو شمیر نن ستنو تر رسیدل دي چې په درو جلا جلا پیښو کې مرسیو دي. د غرض جرمني پولیس ویل دي چې د ماجرینو پر ضد د تشدد نورې پیښې هم ثبت سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون وایي چې هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې د جمهور رئیس په شراست سره باید څه وسی. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په ننګرهار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین د یک شنبې پورې پیل شوه. دا کمپاین په داسې حال کې شروع شوه چې د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وای نه سلویخ زره ماشومان به په دې کمپاین کې د پولیو د واکسین به برخې پاتې شي. خبریال زیو رحمان حسرت رپورټ را لېږلې.
د یک شنبې پورس په نګرار کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پیل شو. د واکسین د تاسو ورکولو کمپاین دا ځل د نجونو په یو ښوونځي کې پیل شو چې د پوهنې ریاست یې ملتیا کوي. د نګرار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله خاموال وایي چې د دې ولایت 9,000 ماشومان به د پولیو ضد واکسین په دې کمپاین کې له واکسینه بې برخې پاتې شي. هغه وایي چې د دې ولایت په یو شمیر نام نو ولسوالیو کې روانې جګړې د دې لامل شوې چې ماشومانو ته د واکسین کولو مخه ونیول شي. د عامه روغتیا رئیس په دې تړاو زیاتوي
درګه د هشپې زره ماشومان د متاسفانه سره د واکسین نه پاتې کیږي. نو یو ځل بیا زه د مجلس د لارې خپل ټول وطنوالو امید او د هغوی پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې دغه دوه قطرې واکسین ځکه دا نه یوازې د عامه روغتیا وزارت او د موږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده بلکې د ټولو والدینو او د ټولو کورنیو مسؤلیت هم ده.
د ننګرهار په عامه روغتیا ریاست کې د کتوي معافیت مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی وایي چې دا 9,000 ماشومان د دې ولایت په څلورو نام نو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین لکولو پاتې کیږي.
ډیر زره صرف په بټی کوټ ولسوالۍ کې دي. 2,000 په دې بالا کې دي او دا پاتې چې دي په اچین او کوټ کې دي. اما هغه څنګه چې بند ما هغه بند پاتې دي او یو لسکره نه کوو هغه یو لسکره یو دانه د رودا په ولسوالۍ مربوط چې د کانو کتره هي هغه خوشې شوی او نور ټول چې ماسته قسم ته بند ما هغه بند دي. په نور ټول ځایونو کې شته بغیر د په 100% بټی کوټ بند ده، دې بالا بند ده او په کوټ 50% بنده 50 خلاص ده او اچینم 50 بنده 50 خلاص.
د ننګرهار عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله خاموال دغه پاتې شو ماشومان ته د پولیو واکسین رسول او له ګوزنې د ژغورنې وازنې لار د دینی عالمانو قومي مخاورو سپینګروم راست بولی.
د معرف مسولینو باندې د حج اوقاف مسولینو باندې په قومي مشرانو او همدارنګه په ټول هغه خواو باندې چې په دغه جګړه کې دخیل یو ځل بیا غو سیاست ساده د یو غیر سیاسي پروسه ده د هیڅ اپوري اړه لري چې د خدای مکه کوم ماشوم هغه پولیو مساکي د هغه اولنې زره د مغې کورونې ترسيږي
خود سیمي خلک بیا د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته اړین غني او وای چې له ګوزن نه د شغورن یوازنې لار همدا د پولیو زد واکسین دی چې باید ماشومانو ته ورکړل شي د شینوار وسیم یو تن وسیدون کې چې د خپل کورنۍ ماشومان واکسین کول تر اوستیو دا سی وای
شینوار د نګرال وای د ناجان وسیدون کې یو تن ما هم د خپل بچو او خپل کورنۍ لپاره د دوه تاتک واکسین لپاره خپل ماشومان اوستي او فعلا واکسین کوم ما د ټول هوادل څخه د اهلا چې خپل ماشومان او خپل کوم ماشومان چې پینځو کلو څخه کم وي هغه په لور واکسین
کته هم چې په دې ورستو یو کې په نګرهار کې د پولیو واکسین سره د کورنوي همکاري او ریوالتیا تر په خوړې را شوې خو تر څنګه هم نیتی وضعیت د دې پروسی د خپل کېدو پر مخ خندونه رامنځته کړې دي دا په داسې حال کې چې په نګرهار کې د پولیو شپږ پیښې سب شوې چې دوی په همدې څلورو نام نو ولسوالیو کې دي چې د یادو ماشومانو کورنوي خپل ماشومانو د واکسین کولو مخانی ولې و زیاور رحمان حسرت آشنا رادیو جلال آباد
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل پښتون ملت پاله مشرف در خان لاله وروسته د ناروغۍ له په حق رسیدل دي او په سواد کې خاورو ته سپارل شوی د افضل خان لاله د ژوند سیاست او فکر په اړه د امریکا غږ ډیوا رادیو خبريال مدثر شاه یو رپورت جوړ کړی دی چې تاسو ته اورو
زمان ژوند ټول سیاست دی یو جمله دی زدا وایم چې د اتل سو درې نه ویني دې طرف ته پښتانه شته پښتون قام نشته چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وحدت حاصل نه کړي د دنیا په قومونو کې نه شي چل کېدای زمان دا یقین دی چکه زمون شاعران او ادیبانو په دې کې تکړه حساسيتي وي نو دا بدل مخشو خو دا په قسمت نه نه زمون شاعران او ادیبانو خلاف نه کړي نو مرسته نه کړي
دا غږ د وطلي ملت پال سیاست مدار افضل خان لاله او چتیر کال په 15 نومبر د خپل کتاب د پښتنو په خاوره پردی جګړه د مخکتنې دستوري په وخت دی ور رادیو سره د خبرو په محل کړي وي نن هر څوک خان لاله سترګې پټې کړي دي او د دې فانی جهان نه رسخت شوه دي خود سیمه ټول سیاسي ګوندونه او ادبي تنظیمونه د نوموړي سیاسي او ادبي خدمات ستای او وايي پښتانه به کله هم د خان لاله مبارزه هیره نه کی لکه دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د لړکی ډیو رادیو تبای
هغه د باچا خان او د ولی خان او اصلي تر کارانم چې او د همیشا د خپل ملت د حکومت اخرولو لپاره د اوی د اتحاد لپاره او د اوی د مفاداتو د ژغورلو لپاره هیڅ کوشش نه سپمولې جیلو نن تیر کړو پارلمان کې پاتې شو کتابونه لیکلې وی او هر مهاجر چې جهاد کوي د هغه وفات یې لوی نقصان دی خو ما یقین دی چې هغه تا د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ د هغه په لار روانو شو او کوم مرام د پاره چې هغه خپل ټول ژوند مبارزه وقف کړی و چې موږ هم په هغه لار روانو شو او هغه منزل ترلاسه کولو لپاره
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر ارباب مجیب الرحمن خان لاله ته د عقیدت د پیرزون وړاندې کولو لړکی ویل
ترنه پوری دا تقریبا د 250 کالو په دې تیر په دې چا کوم زموږ د تاریخ دی هغه کې خان لاله چې کوم دی په یو نیک جذبه باندې په یو ډیر په خر طریقه باندې خپل مبارزې ته دوام ورکو مونږه پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا خان لالا دغه خدمات ته دا کیدت پر زوینه ورته وړاندې کوم خان لالا د خپل وګشي او دا خان لالا چې د څه لپاره حال زلې کولی پښتانه کام به د دوه ارمانونو هغه چې د دنیا نیمګړی پاتې شو هغه پوره کولو لپاره به په ډېر په سمجه زبا باندې هغه لپاره به کار کوي
او سیاسي مبارز سیډون کې او لیکوال سلیم راز وايي د خان لالا په شان ډیر کم سیاستمدار وی چې ادب سره هم تعلق لري او وايي خان لالا د هر فشار وړاندې په خپل فکر او نظر ټینګ پاتې شوی دی
او هغه ته کوم نر د دې حالات مقابله وکړه او هغه د ټول ژوند تکنیک مقابله ته وویل چې دې وخت کې هغه خبره نه کوي چې ضرورت نشته نو خان لالا هغه شخصیت چې هغه کوم دی نه کیناست نه خاموش نه نه تدبل خلاص خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو او تر اخره چې کوم هغه د فصل کام په ځای کې او خپل خورې دغه حواله سره او د پښتو غیره حواله سره دا ډېر لوی دغه هغه کړی دی چې زما خیال دی
د غرض د صوبې نورو سیاسي ګوندونو او ادبي شخصیتو هم د خان لالا په مړینه د خفغان سرګندونه او د خدماتو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په دې وروستیو وختونو کې زیات شمېر کډوالو لویدیځې اروپا ته د تګ لپاره د مدیترانې د سمندرګي د خطرناکې لارې په ځای اوس یو بل لارې وندري ده. هغوی د روسیې د شمالي قطب په لاره د موټر او بایسیکلونو په وسیله ناروې ته سفر کوي. د امریکا غک خبریال چارلس مینز چې د روسیې او ناروې ګډ سرحد ته تللی و موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې سید سلیمان شاهي تاسو ته اوروي.
At the airport in Murmansk, passengers file out for the morning flight from Moscow, some seemingly dazed and hardly dressed for the coming polar winter.
دا د روسي د مرمنس په هوایي ډګر کې د منځني ختیځ نه راغلو مهاجرو او کډوالو اوازونه دي. د مسکو نه په لوتکه کې سفر کړی دی او له هوایي ډګر نه د وتو په حال کې دي. دا خلک چې ډېر زیات پریشان او ستړي معلومیږي کله چې نو څه وګوري دومره ګرم کالي نه دي په غاړه کړی چې د شمالي قطب د ژمي په ساړه موسم کې د سخت سفر په دوران کې مستر حزر وایي. کله چې ما د سوریې له یو مهاجر نه تپوس وکړو چې ولې دې تودې جامې نه دي په غاړه کړې نو هغه راته په ځواب کې داسې وویل
We are from here, you know.
تپ دې پیګي کنا چې موږ ټول د دوزخ نه راوتلیو. توماسی پنوم د غزوان چې ناروې ته د تګ لپاره د روسي د سیاحت ویزه اخستې ده د هغو ځوانانو په جمله کې ده چې یا په منځني ختیځ کې د روانو جنگونو نه تښتي او یا د ډېر غربت او بیروزګارۍ لامل اروپا ته ځانونه وباسي. د آرکټیک راوت یا د شمالي قطب د لارې په باب اوس هر څوک د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په وسیله معلومات پیدا کولی شي او زیاتره کسان چې په اروپا کې د ښه ژوند د شروع کولو په خاطر زحمت په ځان قبلوي باید لومړی روسیې ته سفر وکړي او ویزه واخلي. مګر ډېر کم خلک په دې اګه دي چې دغه یخ وهلې لاره له څومره مصیبتونو نه ډکه ده. کله چې هغوی د روسیې د مرمس له هوایي میدان نه راوځي نو بیا ورته پته لګېږي. بیا هم د منځني ختیځ نه اوس په زیات شمېر کډوال د روسیې د شمالي منجمد قطب په لاره اروپا ته د تګ لپاره سفرونه کوي. د روسیې د قانون لمخې هغوی اجازه نه لري چې پیاده سفر وکړي. په موټرو کې هم سفر نشي کولای. د ناروې حکومت هغه موټروانان جرمانه کوي چې بغیر قانوني ډول خلک ناروې ته رارسي. یوازینۍ لاره چې د خلکو د پاتې ده بایسکلونو باندې سفر کول دي. د روسیې په سرحدي ښار مرمنسکی د بایسکلونو د خرڅلاو کاروبار خه ګرم شوې ده. ځینې روسي قاچاقبران د خلکو نه پیسې اخلي او په خپل موټر کې له بایسکلونو سره ځای د ناروې سرحد ته نږدې کوي. د کرل په نوم یو روسي سایکل فروش امریکا غږ ته ویل افغانان، مصریان، عراقیان، فلسطینیان، تونسیان او د ځینو نورو جنگځپلو هیوادونو وګړي هم اروپا ته د سفر په تکل د روسیې دغه سرحدي ښار ته ځانونه رسوي. د ناروې پورې ټوله لاره درې ساعته ده خو د لارې په اوږدو کې ځای په ځای د روسیې د پوځ چوڼیګانې او نظامي پوستې پرتې دي. د روسیې سرحدي ښارګوټې نیکل صرف یو هوټل لري. ټول خلک پکې شپه تېروي. د نبیل په نوم یو تونسي مهاجر وویل یو اراده روسیې سایکل راته په $200 باندې پریوت. ګومان نه کوم چې اصلي قیمت به $100 نه زیات وي. کوم خلک چې ناروې ته رسیږي د ناروې چارواکي نشړي. تر اوسه پورې 2000 کسانو په دې لاره ناروې ته ځانونه رسولې دي. خو د ناروې د یو کوچني سرحدي ښار کینس ښاروال وای چې دا خلکو ته موقتی اقامه ورکول کیږي او پولیس وای شای چې د روان میلادي کال تر پای پورې 10000 نور کډوال هم ناروې ته راورسیږي. خاروال رفلسن وای چې ناروې ته دومره زیاتو کډوالو پراته کې حتمان د کرملین لاس دی. ګومان کوي چې کرملین دا کار په روسیې باندې د لویدیځو ملکونو د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کوي. ناروې د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې فعال ونډه اخیستې وه. هغه گاونډي هواد فنلند ته چې له روسیې سره نږدې او دوستانه اړیکې لري خبرداری ورکړی چې د روسیې نه د کډوالو د سیلاب انتظار
وکړي.
موږ به خپل کوښښ کوو چې له دغو خلکو سره مرسته وکړو، خو د روسیې حکومت او پوتین باید ډاډ راکړي چې د تل لپاره به دومره زیات خلک د ناروې په لورې نه راخوشي کوي. که روسیا زموږ غږ نه اوري نو موږ به مجبور شو چې د نړیوالو قوانینو په مرسته ځوابي اقدام وکړو او بېرته خلک روسیې ته وشړو. تونسی مهاجر نبیل چې سایکل د ناروې پولیسو ور نزبط کړي د شپږو میاشتو موقتی اقامه اخستی، نوموړی خوشاله دی. وای کسا کال جمعه په خیر تیر شو، بل کال به نوې سایکل واخلم. جون ډیر ښه دی.
چارلز مینز فور وی او ای نیوز آن د رشن نورویجن بورډر.
بل رپورٹ دا افغانستان د خار جوړونې وزارت چارواکي وای چې د چین هیواد په کابل کې د 2 میلیارد چینایین پارزخت د استوګن لزر کورونه جوړوي. په دې اړه جزئیات د کابل نه ممتاز بهر را لګلې.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت د یوې خبرپاڼی په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د 3 کلنو په موده کې د دغه هیواد په پلازمېنې کابل کې د استوګن لزر کورونه جوړوي. په دې خبرپاڼه کې د خار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوی دا ستوګونی دا کورونه به په لږ ځای ارزانه بیا او اوږدمهاله قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري. دا د وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ شي.
دولت جنفری چین
از کمک های بلایوز میخواد. بیش از 10,000 آپارتمان
در چین جمهوری دولت لخپلو بلایوز و مرستو څخه له 10,000 څخه زیات کورونه په افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل ښار کې جوړوي، او دا به د هغو اشخاصو او افرادو ستونزې لرې کړي چې کورونه نه لري. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا دا کورونه به د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اپارتمانونو په بڼه جوړ او پر دولتي او غیر دولتي کارکوونکو وویشل شي. هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د څرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د ښار جوړونې وزیر د چین هیواد ته سفر وکړي او د دې پروژې د پیل پر جزئیاتو به له چینایي لوري سره خبرې وکړي چې څه وخت او د کابل او نورو ښارونو په کومو سیمو کې دا پروژه عملي شي. اوس مخکې له وخته ده چې دا ووایم په راتلونکو څو میاشتو کې به دا په ډاګه شي چې کله به کار پیل شي او د کوم پروسیجر له مخې به دا کورونه وویشل شي. د ښار جوړونې وزارت مطبوعاتي سلاحکار د دې پروژې پلي کول په افغانستان کې د استوګنځایونو د نشتوالي د ستونزې په لرې کولو کې لوی ګام وباله او ویل چې په دې سره به د خلکو د بې سرپناهۍ ستونزه له مخې پورته شي. د ښاغلي ابراهیمی پر وینا د کور جوړونې په برخه کې د پخوانی شوروي له مرستو وروسته دا دویمه لویه پروژه ده چې په افغانستان کې پلي کیږي، او له مخې به یې هغه اړ کسان د کورونو خاوندان شي چې اوسمهال بې کوره دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې له 100 میلیاردو زیات امریکایي ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو د بېوزلو افغانانو پر ژوند یې مثبته اغیزه نه درلوده. په وروستیو کلونو کې اکثره افغانان له کلیو او بانډو څخه ښارونو ته کډه شوي او د ځمکې د بیې د لوړوالي له امله د اوږدې مودې لپاره په کرایي کورونو کې ژوند کوي. له دې مخکې هم متحده عربي اماراتو د کابل ښار په قصبه کې د 3,310 اپارتمانونو د جوړولو اعلان کړی و چې دا پروژه لا هم تر کار لاندې ده او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ترنو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به په پلاو اورو. جمهور رئیس اشرف غنی پښتون مبارز مشر افضل خان لاله د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل تسلیت پیغام کې لیکلي چې ارواښاد افضل خان د یو متدل، مهربان او دورندیش سیاستوال په حیث ټول عمر د کام په خدمت پخت وو او د خلکو د حقوقو او ولسواکۍ لپاره اوږده مبارزه وکړه. ولسمشر غنی په ولسونو ژغ کړی دی چې ولسوال مخالفین دي د خپلو کلیو نه وشړي. ولسمشر دا خبره د کلیو د پراختیا ای شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې پرند وکړه. ولسمشر غنی په دا کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول سي او د پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی. پرون په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپاین پیل شو. تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل سي. کمپاین په ټول افغانستان کې د 6,000 رضاکارانو لخوا عملي سي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون وایي هغه د سوریې په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي، خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې جمهور رئیس بشار الاسد سره باید څه وسی. خو بان کی مون دا هم ویل هغه په دې خبره هڅېدلی دی چې په ویانا کې د جمعې د ورځې په خبرو کې ګډون کوونکو په مهمو مسایلو یوې ګډې پوهاوي ته سره ورسېدل، چې دا هم پکې شامل ده چې ډیپلوماسۍ نوره به هم چټکه کړي چې په سوریې کې جنگ ختم شي. د ترکیه په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ګوند بشپړه کامیابي ترلاسه کړې او د 15 میاشتو لمخې په انتخاباتو کې چې کوم اکثریت له لاسه ورکړی و بیرته ګټلی دی. صدر اعظم احمد اوغلو په داسې حال کې د بریا اعلان وکړ چې دولتي ټلویزیون داسې رپورټونه خپاره کړل چې د عدالت او انصاف ګوند یا AKP په سلو کې 9.5% رایې ترلاسه کړې دي او داسې ښکاري چې په پارلمان کې به 314 څوکۍ وګټي. په امریکا کې د مسلمانانو د ملاتړ یوې ډلې ویل دي چې د بوسټن ښار ته نږدې د برلینګټن په سیمه کې یو جماعت ته تاوان رسول شوی دی. د امریکا د مسلمانانو د اړیکو شورا د میساچوسټس ایالت برخې پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې ورانکارو د برلینګټن اسلامي مرکز په بارنۍ دیوالونو باندې څو واري د امریکا متحده ایالات لیکونه ایستلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې د یونان چارواکو دا تایید کړی دي چې څلور نور د ماجر مړی د فارماکوسی ټاپو وزمته په شمال کې موندل دي. څلور نور ماجرین یې ژغورلي او وطن نور لادلا درک دي.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو پښتو برخې خبرونه واوریده. نیم ساعت وروسته بیا ساسو خدمت کې د تازه رپورټونو او خبرونو سره حاضرېږو. یو څو ثانیو کې د پښتو برخې خبرونه پیلېږي. مونږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره به د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ. کولای شئ چې زمونږ خبرونه د ویب پاڼې د لارې روسته هم واوري. زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی www.pashtovoa.com. اوس ته دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي، زمونږ خبرونې ته غوږ پاتې شئ. ترنو اوریدونکو یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي. تاسو نه بیا هم په دې هله چې زمونږ خبرونې ته غوږ پاتې شئ. په دویمه برخه کې به تازه رپورټونو او خبرونو سره مونږ تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو.